وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمنور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی طالبانو ته د پاکستان د خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده. د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري د پاکستان د پوز یو چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار کی په دو يرغلونو کې وطن وسلوال وشلي. او د واشنگتن پوسټ رسپانې خبريال محاکمه چې په ایران کې بندې دي نن د تړلو دروازو تر شا پایل شو. مخکې له دې چې د سیمه او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، په موکې د افغانستان اړوند خبرونو ته ل سید کمل شارف نه اورو.
سر کې د خبرونو سرچکی جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل سوو ژمنو عمل کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک په اړه په رسنیو کې راپورته سوي ګنګوسي بې اساسه وبللې. او د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وای چې په سمنګان کې 15 تن غیر قانوني کان کیندونکي د غاز لامل مړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل سوو ژمنو عمل کوي. ښاغلی غنی چې د وزیرانو د سلو لومړی ورځو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پرانیستې غونډې ته وینا کوله وویل د افغانستان کابینه ژمنه متحده او مسؤله ده چې په لنډه موده کې بنسټیز خدمات وړاندې کړي. د سلو لومړی ورځو کاري پلان د تشریح لړۍ نن د سه شنبې ورځې څخه پیل شوه او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت خپل پروګرامونه او د سلو ورځو تګلارې ملاته بیان کړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک په اړه په رسنیو کې راپورته سوي ګنګوسي بیا اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي چې دغه هوکړلیک تر اوسه نه هیڅ وي نه دی او تر دا مهاله جمهور ریاست او ملي امنیت شورا له خوا تایید شوی هم نه دی. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبر سوي اعلان کې ویل سوي چې یو شمیر کسان د خپل شخصي ګټو په خاطر د خبرو ته لمنوي. اعلان یې ځاتوي چې دغه مسوده له ولسمشر غني د ولس له استادو او ملي شخصیتونو نو د اجماع اصل ته په پام په 15 پړاوونو کې بشپړیږي. په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمن نشته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافی ازادي رادیو ټول چې په دغه څو ساعته نشته کې دوه حمله کوونکي یو پولیس او یو شزه وجل سوي او 15 پولیس ټپيان سوي دي. تیر شپه دوه تن وسلوالو د کندهار د علي دارالمعلمین د لیلی ودانی ته پورته سو او له هغه ځایه پر افغان سرتیرو ډزې کولې. طالبانو د پیشي مسولیت په غاړه خسته او په دغه نشته کې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلي اړولو ادعا کړې ده. او د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وای چې په سمنګان کې 15 تن غیر قانوني کان کیندونکي د غاز لامل مړ شوي دي. د دې وزارت خبر پانه وای چې دغه پیشه په شباشه کان کې سوي او د سیمې خلکو 15 تن نور کار کیندونکي ژغورلي. دغه پیشه نن د سکرو په کان کې سوي او له دې وړاندې ورته نور پیشه هم سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چنقه الکوزې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوه يرغلونو کې وطن وسلوالو وژل. جنرال محمد خرم نن وویل د تېرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د حملې پلان لري. خرم زیاته کړه په لومړي یرغل کې درې تنه وسلوال په یوې ودانۍ کې راګیر شول او د چاودیدونکو موادو په واسطه یې ځانونه ووژل. جنرال خرم وایي د امنیتي ځواکونو په دوهم یرغل کې درې تنه وسلوال ووژل شول خو څلورم یې خپل ځان په خپله والوزاوه. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبريال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. رضایان چې ایرانی ټبر امریکنی دی په جاسوسۍ تورن دی او ویل کیږي چې په انقلابي محکمه کې دی او یوازې یو مدافع وکیل یا څارنوال ورسره دی. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د رضایان مېرمن یګینه صالحي چې هغه هم یوه ژورنالیسته ده د رضایان او یوې بلې ښځینه عکاسې سره محکمې ته حاضر شول. یګینا صالحی له رضایان سره یو ځای په تهران کې نیول شوې وه خو وروسته په ضمانت سره خوشې شوه او نن محکمې ته حاضره شوه. د دې کسانو محاکمه د تهران د انقلابي محکمې په 15 څانګه کې جوړه شوې او دا هغه څانګه ده چې سیاسي دوسیه او یا هم د ملي امنیت اړوندې قضیې پکې پرمخ وړل کیږي. د میزان آنلاین په نامه خبري اژانس چې د ایران قضایي سیستم سره تړاو لري وایي د محاکمې لومړۍ غونډه له 3 ساعتونو وروسته پای ته ورسیده. د رضایان رور علي رضایان د محاکمې په اړه وویل
trying to make a case that there's some kind of security reason that the trial should be.
دا وای دا چې ګوندې د زینو امنیتی د لالو لامل محاکمه د ترلو دروازو تر شاده په مطلق ډول د خنداور او بیا اساس خبره ده. زما په ان یو ازینه دلیل ممکن دا وی چې له خلکو څخه دا مسله پټه وساتل شي چې په قضیه کې شواهد نشته. واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوشنبه ورځې غړي کلي کلي د رضایان محاکمه بل نړۍ څخه پټوي. ورسپانې دغه خبريال په بند کې ساتل غیر عادلانه عمل بللای دی. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د لویدیز ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تیروني د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. تلویزیون نن وویل شیعه او سنی ملیشه ځواکونه به د عراقي عسکرو ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې. د اسلامي دولت ډلې لخوا د رمادي ښار نیول د عراقي ځواکونو لپاره ستر په شاتګ ګڼل کیږي. د انبار ولایت د بیرته نیولو عملیات وروسته هغې پیل شول چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن د دوشنبه په ورځ د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي ټلیفون وکړ او یو ځل بیا یې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. بایډن د عراقي ځواکونو د سترو قربانیو او زړورتیا ستاینه وکړه. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراقي ځواکونو سخت انتقاد کړی و او ویلي و چې دې ځواکونو د رمادي ښار د دفاع لپاره د جګړې اراده نه درلوده. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږ 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوې ډیلي کې سړکونه ویلې شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسیدلې ده. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له کورونو څخه د نوځي او له روغتونونو څخه غوښتل شوي چې له ګرمۍ څخه د ناروغ شوو خلکو درملنې ته باید چمتو وي. تر ټولو سخته ګرمۍ په جنوبي ایالت آندرا پرادیش کې وه چې له امله یې 550 کسان مړه شوي او د دوشنبه په ورځ د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ 80 ته پورته شوې وه. د روسیې په پارلمان کې د سخت دریز ملت پال لیبرال ډیموکرات ګوند وکیل ویتالی زولوخیفسکی د روسیې له لوی څارنوال څخه غوښتي چې د عمومي بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل فعالیتونه دې وڅاري چې آیا دغه سازمان د روسیې امنیت ته ګواښ مخامخ کړی او که څنګه. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې څارنوالانو ته صلاحیت ورکول شوی چې په روسیه کې بهرنۍ نړیوال مؤسسې نامطلوب اعلان کړي او وروسته یې وتړي. دا قانون د لویدیځ او د روسیې د فعالانو لخوا په کلکه غندل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د عمل په دې هیواد کې د حکومت لخوا د خپلواکو غږونو ځپل او له نړۍ څخه د روسیې د خلکو د جلا ساتلو نړیوال اقدام بللی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي. پوتین نن د سوداګرو یو کنفرانس کې وویل موږ باید په هیڅ صورت خپل ځانونه د بهرنیو پانګونې او ټکنالوژۍ څخه چې زموږ اقتصادي وده پر مخ وړي ځانونه جلا نه کړو. د 2014 کال مارچ میاشت کې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق له امله لویدیځ پر روسیې بندیزونه ولګول بهرنۍ پانګونې او ټکنالوژۍ ته یې د دې هیواد لاسرسی محدود کړ. دې بندیزونو د روسیې بانکي، انرژۍ او دفاعي سکتورونه زیانمن کړي دي. او له القاعده شبکې سره د تړلې ډلې الشباب وویل اسلامي وسلوالو د دوشنبه په ورځ شاوخوا 25 تنه کینیي پولیس ووژل. د سومالیا د دغه اسلامي ډلې وایان وایي پر پولیسو د کینیا د ختیځ په یو کلي کې وروسته له هغې حمله وشوه چې د سپرلۍ موټر یې په سړک پر خښ شوي ماین وخود. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د افغانستان د څوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.12. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.12. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 26.21. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.13. بامیان آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.8. ګردیز آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.9. او په جلال آباد کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 18.0.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و باوری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د ژمنو ادامه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
هشدار اخیری هم که به طالبان افغان از آدرس پاکستان صادر شده به ادامه تعهداتی است که پاکستان با جمهوری اسلامی افغانستان داشته.
ولسمشر اشرف غنی وای د وزیرانو د سلو لمړی ورځو کاری پلان به جدي څارل کیږي او د هغه وزیر پاړه به تصمیم نیول کیږي چې په خپل شمنې عمل نوي کړي. په دې اړه له کابل درته ریپورت وړاندې کوو. په یو بل ریپورت کې به واورې چې نن د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د محکمې پر ودانۍ یوې ډلې ځانمرګو برید کوونکو ډله ییز بریدونه کړي چې پکې یوازې دوه تنه پولیس وژل شوي دي. لدی مام خبر او چې د افغانستان مشرانو جرګي له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته زمينه برابر کړي. د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې د عراق په رمادي ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو د چمتووالي په اړه ریپورت درکو او همدارنګ مو په ایران کې د یو امریکایي ژورنالیست له محکمې هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی طالبانو ته تا د پاکستان دا خبرداري چې له جګړې د لاس وخلی له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده. د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخې د دې هوا چارواکو افغان طالبانو ته تا خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې پیل شوی پسرلنی عملیات دی ودروي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکړي.
که څه هم افغان چارواکي طالبانو ته تا د پاکستان خبرداري مهم او ګټور بولي، خو له دې خبرداري یوه ورځ وروسته طالبانو د افغانستان په څلور ولایتونو کې انتحاري او ډله ییزې عملې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته ویلي که په افغانستان کې پسلنی عملیات ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا په افغان خاوره کې طالبانو ته د عملیاتو درولو خبرداري د هغو ژمنو یوه برخه ګڼي چې دغه هیواد د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو روسیو سفرونو دا ښودلی چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د خبرو پلوي دی او په دې برخه کې به همکاري کوي.
وروستۍ خبرداری چې افغان طالبانو ته د پاکستان له ادرسه مطرح سوی چې له جګړې لاس واخلي، په اصل کې د غوښمنو یو برخه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره لري.
طالبانو ته د پاکستان له دې خبرداری سره سره د سې شنبې په ورځ په میدان وردګو، کندهار، بغلان او خوست ولایتونو کې طالبانو ډله ییزې عملې کړې دي. پاکستان په خپل خاوره کې میشتو افغان طالب مشرانو ته خبرداری ورکړي چې یا ژر تر ژره پسلنی عملیات ودروي او یا د خپل عمل پایلو ته انتظار وکړي. اکسپرس تریبیون پاکستانی ورځپاڼې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې پاکستانی چارواکو دا هم ویلي که جګړه ونه درول شي طالبان به د پاکستان او افغانستان له ګډ اقدام سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د پاکستانی چارواکو د دې خبرداري ملاتړ کوي او وایي چې دا شان څرګندونې افغان ځواکونو ته روحیه بخښونکې دي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې پاکستان باید دا په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو پلوي او په دې برخه کې خپلو خبرو ته ژمن دي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون آزادۍ رادیو ته وویل
دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم تقریبا په ټول افغانستان کې جنگ دی. دوی باید دا ثابت کړي چې په رښتینې ډول په خپلو خبرو کې صادق دي او کنه نو دا یوازې یو شعار دی.
که څه هم په دې روسیو کې افغان او پاکستانی چارواکي په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا په پرتله تر بل هر وخت زیات ښه شوې دي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان تل مدام سیاست کړی او خپلې خې ته یې کتلې دي او د یو ښه ګاونډي په توګه یې له دغه هیواد سره نه ده پاللې. دوی وایي که پاکستان پر اختیار ډول خپلو خبرو ته ژمن وي نو د طالب او ترهګرو په وړاندې جګړه چې ویل کېږي د همدوی له خوا یې ملاتړ کېږي دوامدار نه بلکې ډیر ژر ختمیدونکې ده.
خو د پاکستان د دې غوښتنې سره سره هم د سې شنبې ورځ په افغانستان کې ولا ناکراریو ډکه ورځ وه. په میدان ښار کې یو ډله ییز برید په محکمې وشو. همدارنګه له کندهار څخه هم د برید رپورټ ورکړل شوی. دغلته په دارو معلمین باندې، البته د دارو معلمین په امنیتي پوسته باندې ډله ییزو بریدګرو برید کړی. د میدان ښار د برید څخه مو دغلته زموږ خبریال سید شاه سقیم خبرې.
برید نن تر غرمې وړاندې د میدان وردګو د محکمې پر ودانۍ شوې ده چې تر لنډې نښتې وروسته پای ته رسیدلې او یوازې دوه تنه پولیس پکې وژل شوې دي. چارواکي وایي دغه بریدونه څلورو تنو ځانمرګو کړې دي چې لومړی یې د محکمې د ودانۍ په دروازه کې ځان چولی او دریو نورو یې له پولیسو سره نښتې تملا تړلې ده. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي مخکې له دې چې پاتې ځانمرګې د محکمې ودانۍ ته ورسیږي سرتیرو په دروازه کې سر کړي او په لس دقیقې کې ټول وژلی دی. دی وای د لومړی ځانمرګ په ځانچونه کې دوه تنه پولیس وژل شوی او په نخته کې سرتیرو عوامو وګړو ته کوم ځان زیان نه دی اوخته.
لسنی به بجې تلور بردګرو مختل چې د میدان وردګو په محکمه ډلې زبرت تر سره کړی چې یو بردګری د پولیسو په چک پوینټ کې چې ځان وچاودنه ورکړي چې له عملی دوه پولیس هم شهیدان شوي دي. د دغه پیښې په ترڅ کې تلور بردګر وجل شوي دي چې درې د امنیتي ځواکونو د فانو وجل شوي دي مخکې تر دې چې محکمې ته داخل شي او یو خپل ځان وچاودنه ورکړي.
تر اوسه پورې لا د بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو مانه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پلان به جدي څارل کیږي او د هغه وزیر په اړه به تصمیم نیول کیږي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. ښاغلي غنی چې د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح په لومړۍ غونډه کې خبرې کولو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت کابینه به ژمنه او متحده وي او تیرې تیروتنې به بیا تکرار نه شي. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال یوسف خان زدران راستولی رپورټ اورو.
بلاخره د کابینې د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ چې د جمهور رئیس په وړاندې د وزیرانو لومړۍ ازموینه بلل کیږي پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د وزیرانو د سلو کاري ورځو پلانونو د تشریح په پرانیستې غونډه کې په ټینګار سره وویل چې د خلکو د باور د حاصلولو لپاره لنډمهال او اوږدمهاله پروګرامونه یو له بله بېلوي او غواړي چې خلک په خپلو سیمو کې بنسټیز بدلونونه وویني. ښاغلی غنی په لنډمهال کې د ټولو کارونو بشپړول ناممکن بولي، خو وایي چې حکومت د خلکو خدمتګار دی او سلو دی ورځو کې باید هر وزیر خپل لمړنی پلانونه بشپړ کړي. نوموړي لخلکو رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې د وزیرانو د پلانونو تطبیق پروسه وڅاري او د کوم وزیر د ژمنو د نامه لیکدو په صورت کې به حکومت داغه پاړه تصمیم نیسي.
په دې سمورانو چوکاټ کې موږ به تاسو ته مسؤل شو او تاسو به په دې ګډون وکړئ. هغه ټکی چې بنیادي ده، دا ده چې د افغانستان کابینه واحده، متحده او مسؤوله ده. هر وزیر او ولسمشر د افغانستان خادم دی. په ګډه موږ د افغانستان خادمان یو.
ښاغلی غنی وویل د ده د کاري دورې د پای ته رسیدو پورې به دا پروسه دوام لري او د هرو سلو ورځو له پوره کېدو وروسته به د یوې میاشتې په موده کې د ټولو وزیرانو کارونه ارزیابي کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د فساد سره مبارزه، د افغانستان د قضایي او عدلي ارګانونو اصلاح او د لویو پروژو پیلیدل هغه کارونه دي چې دی به یې پخپله وڅاري. له دې سره د کابینې د سلو ورځو لومړی پلان د پنځو لومړیتوبونو سره د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني لخوا له رسنیو سره شریک شو. دینی عالمانو او جماعتونو ته خدمات، ذهنیت جوړونه او د عقیدتي پروګرامونو همغږي، د حج په پروسه کې د لازمو سهولتونو رامنځته کول، د اوقافو او اداري اصلاحاتو لپاره کار کول ښاغلي عثماني د سلو لومړۍ ورځو د کارونو په نوم یاد کړل. ښاغلي عثماني وویل په هیواد کې د علماو شورا جوړوي او په هره میاشت کې د دیني زده کړو 1.5 علما د دوه اونیو لپاره متحده عربي اماراتو ته د سیمینارونو لپاره لیږي. د افغان حکومت دا وزیر وایي د پلان د تطبیق لپاره بشپړ توان لري او د ازموینې په توګه به هڅه کوي ورڅخه بریالی راووزي.
دا خو زما لومړنی امتحان ده. د سلو ورځو وروسته تاسو وګورئ چې دا تطبیق کیږي او موږ هودمن یو چې دینه هم زیات کار وکړو. تاسو ورخطا کیږئ ما انشاءالله موږ اطمینان درکوو چې ټول هغه شیان چې دلته زموږ په پلان کې شامل دي ټول هغه شیان کیږي.
هغه ټینګار وکړ چې د اوقافو غصب شوي ځمکې به راوګرځوي او د زده کړو په شمول د سکل حجانو لپاره به ډیر نور سهولتونه ایجاد کړي. د هر وزارت د سلو کاري ورځو پلان داسې وخت له خلکو سره شریکیږي چې له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د حکومت پرزې شته خو د ماشین په هیڅ کار نه کوي. خلک او د مدني ټولنې غړي وایي انتظار باسي چې حکومت د داسې پروګرامونو له لارې په وزارتونو فشار وساتي او ټول نظام د یو ماشین په توګه په فعالیت پیل وکړي.
مقابل آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم یو بل رپورټ راخلو وغه دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابر کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راستولی رپورټ وو.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د واک قانوني موده نږدې و میاشت وروسته پای ته رسیږي، مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته په خپل وخت زمینه برابره کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ولسی جرګې انتخابات یو ضروري اصل دی، حکومت او نړیواله ټولنه باید ورته چمتووالی ونیسي.
انتخابات د ولسی جرګې اشد ضرورت ده، د ټولنه مهم کارونه دي، او چې انتخابات د ولسی جرګې او د شورا ورسواري د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره حیاتي موضوع ده. څومره چې کېدلی شي زر تر زره حکومت نړیواله ټولنه دې ته آمادګي ورنیسي. په هر شکل چې کوي د افغانستان ملت ته باید د انتخاباتو زمینه برابره کړي، او هر څوک چې د افغانستان د خلکو د استازو په صفت د خلکو د اعتماد وړ وګرځي راشي خپله نمایندګي وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 اتیامې مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 5 کاله ده، او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوی شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم له حکومت په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، خو د ملي شورا د دواړو جرګو له دې غوښتنو سره سره لا هم د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده مشخصه. او د جمهوري ریاست چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې دغه انتخابات به له خپل وخت یو کال وروسته ترسره شي. بلخوا د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان وای د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي، خو له هغې وړاندې باید انتخاباتي نظام اصلاح شي. جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به لا ټاکلې مودې وځنډیږي.
ټاکنې تر خپل قانوني وخت ځنډیږي، ځکه د اصلاحات کمیسیون باید کار وکړي. تر اوسه دقیقه نیټه یې مشخص نه ده، ولې حکومت به د انتخاباتو لپاره هغه وخت نیټه تعینوي هر کله چې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون کار پای ته ورسیږي او پیشنهاد شوي اصلاحات را.
د ملي وحدت حکومت د توافقنامې په اساس حکومت باید له هر ډول انتخاباتو وړاندې انتخاباتي نظام اصلاح کړي، چې په دې برخه کې یو کمیسیون هم جوړ شوی، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه کار نه دی پیل کړی. یو شمېر سناتورانو ویل حکومت په فرعي کارونو مصروف شوی او هغه اساسي کارونه چې د انتخاباتو ترسره کول دي شاته اچولي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هر څومره چې ژر امکان لري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي، څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته په مناسب وخت کې زمینه برابره شي. دوی وایي که حکومت په خپل وخت لاس په کار نشي، نو په انتخاباتو توبه چې د دیموکراسي اصل دی د خلکو اعتبار لمنځه ولاړ سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
حلیم فدایی نن د لوګر د نوی والی په توګه د قومي مشرانو او مرکزی حکومت د چارواکو لخوا د دغه ولایت خلکو ته ورو پیژندل شو. له سیمې زموږ خبریال داود طفان په رپورټ راکړي.
د والی د معرفي لپاره جوړه شوې غونډه کې قومي مخبرو او وکیلانو غوښتنه وکړه چې والی باید په خپل چارو کې د سولې راتګ او امنیتي وضعیت ډاډمنېدو ته لومړیتوب ورکړي. د خلکو په غوښتنه د دې ولایت خلک د بیا رغونې د پروژو ترڅنګ ډیرو کارونو ته اړتیا لري، او له نوي والی څخه همدا تمه ده چې د فساد د مخنیوي په اړه جدي ګامونه واخلي. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزي وویل
څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده په لوګر ولایت کې ډېر ستونزې مشکلات وو، ځکه یو ښه مدیریت نه و خو ولایت کې اوس فعلا نوی والی صاحب حلیم فدایی راغی، نو د ده راتګ سره به انشاءالله په ولایت کې یو تغییر راسي. لوګر کې اوس فعلا تاسو ګورئ امنیت مشکل لرو، نورې ستونزې څه هر څه د امنیت پورې تړلې دي، مګر امنیتي مشکل دي. موږ په لوګر ولایت کې ډېر زیات اوس د خلکو غوښتنه مو له والی صاحب نه همداوس کوشش به دباندې کړو تر څو یو هماهنګي ښه راولي د امنیتي ادارو تر منځ تر څو پورې په لوګر ولایت کې امنیت راسي. او بل هغه ستونزې مشکلات چې موږ د لوګر خلک لري، لکه د ډېر ځمکې مخکې د والی پخ کې غصب شوی دي، د 2300 نمرې اوس ښاروالي په خپل سر باندې توزیع کړي، بدون قانوني توزیع څخه دغه مشکلات چې والی صاحب باید توجه وکړي او هغه کسان چې فساد کړی باید عادي او قضایي ارګان تسلیم کړي.
نوموړي دا هم وویل په دې ولایت کې د دې ترڅنګ چې د امنیتي وضعیت ښه والی او فساد ورکېدو ته جدي پاملرنه پکار ده، دا هم اړینه ده چې د خلکو ستونزو ته په کتو اقتصادي او د بیا رغونې پروژې ترسره شي. د والی لپاره د معرفي په جوړه شوې غونډه کې په خپله د لوګر نوی والی عالم پدایي وویل دی له دې ولسونو او خلکو سره ژمنه نه کوي چې کومو کارونو ته به لومړیتوب ورکړي، خو د دې ولایت لپاره به په اخلاص کارونه ترسره کړي.
سوال دا نه دی چې موږ په ستونزو نه پوهیږو یا تاسو په ستونزو نه، موږ ټول په ستونزو پوهیږو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه ستونزې به څنګه حلوو. او خدای پاک دی کی او تاسو ټول ماته دعا کوي چې زه ستاسو د غشتنو ارزوګانو په تحقق کې بریالی شم. زه قطعاً د دې وعده نه کوم چې زه به هغه ټول څه چې تاسو ورته یادونه وکړه دغه به حله وکړم، اما قوي اراده، ښه نیت او ستاسو په مټو باندې به داسې یو کړنلاره غوره کوو چې موږ او تاسو دغه څنګه ته ځواب ووایو.
نوموړي زیاته کړه ښایي په دې ولایت کې ستونزې زیاتې وي، یو په بل پسې به دې ستونزو ته د مرکزي حکومت په لارښوونه او جدي همکاري حل لار پیدا کړي. د لوګر نوي والي د معرفۍ په اړه محلي ارګانونو معین فریدالله مامونزي وویل چې لوګر د کابل دروازه ګڼل کیږي او د نوموړي په انتخاب کې له دقت څخه کار اخیستی دی.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو په قراردادونو کې به شفافیت په نظر کې ونیسي او د دې کار لپاره د قرارداد اصول او معلومات د خلکو په واک کې ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو په برخه کې د اجرایي کار د ژر پیلېدو ترڅنګ خلکو ته د معلوماتو ورکول ضروری دي او دا کار د تړونونو له شفافیت سره مرسته کوي. د افغانستان د کانون وزیر داود شاه سبا د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل دا چې ډیر افغانان د کانونو د تړونونو په اړه معلومات نه لري دا کار ډیر کله د ناسمو معلوماتو د خپرولو لامل ګرځي. ښاغلی سبا وایي دا کاري عملا پیل کړی او د مس عینکو کان او تړون په اړه ټول معلومات یې د ویب سایټ له لارې خپره کړي او خلک کولی شي چې په اړه یې نظرونه له دغه وزارت سره شریک کړي. دا تړون چې د کانونو وزارت له ویب سایټ څخه نشریږي د دغه تړون ټول جزئیات لکه مالی، مدیریتي او نور معلومات څرګندوي. موږ ژمنه کوو چې د کانونو وزارت به په راتلونکي کې هم ټول هغه تړونونه خپاره کړي چې تر اوسه خپاره شوی نه دي.
د قانون وزیر داود شاه سبا داسې مهال د خلکو په پوهاوی ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د حاجي ګک د اوسپنې کان تړون د ختمولو په برخه کې رسنیو ناسم راپورونه خپره کړو. د دې وزارت چارواکي وایي چې د هندوستان سره اصلا دا تړون لا وروستی شوی نه دی او په اړه یې بې ځایه خلک اندېښمن شوي دي. دا وزارت وایي په لوګر کې د مس عینکو په کان د امکان سنجولو معلومات راټولول پیل شوي او د لرغونو آثارو او چاپیریال ساتنې ټولو اصولو ته پاملرنه کیږي. له دې سره د افغانستان د قانون وزارت ټینګار کوي چې د عامه پوهاوی ترڅنګ د قانون د استخراج په برخه کې اجرایي کارونو ته لومړیتوب ورکوي او حکومت به د کان کیندونکو کمپنۍ له چارو جدي نظارت کوي. کارپوهان د قانون وزارت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید د قانونو د تړونونو په وخت کې هم افغانانو ته معلومات ورکړل شي. د اقتصادي چارو کارپوه سوراب بهمن د دوشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل خلکو ته د معلوماتو ورکول او د اجرایي کارونو څخه جدي څارنو ته په نیک پال ګوري.
کله چې معلومات په تیره بیا مالی معلومات د خلکو په واک کې ورکول کیږي د خلکو باور د بیلابیلو ادارو په اړه زیاتیږي. ښه دا وه چې دا کارونه له مخکې شوی وای، خو له دې سره چې له پیله دې ته پاملرنه نه ده شوې اوس هم دا کار په نیک پال نیسو او په دې برخه کې یو مثبت ګام ګڼو.
د افغانستان د کانونو قانون له مخې دولت مکلف دی چې د کانونو په برخه کې د ټولو تړونونو معلومات د خلکو په واک کې ورکړي، خو کارپوهان وایي دا هغه څه دي چې په افغانستان کې تر اوسه کم پېښ شوي دي. د چارو کارپوهان وایي د کانونو په برخه کې د شته قانون او مقرراتو نه عملي کولو تر ډیره د خلکو لخوا د کانونو وزارت په چارواکو بدګماني ایجاد کړي، خو د معلوماتو د شریکولو دا نوې لړۍ به تر ډیره له شفافه کارونو سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د فضل رحمان اساق په نوم باندې د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ نه یو اوریدونکي په راستولې پیغام کې ویل دي ولسمشر اشرف غنی ته په کار د څومره زر چې کېدلی شي ولایتونو ته والیان واستوي. شاغه عبدالی د کندهار څخه په راستولې سمس کې ویلی دي طالبانو ته چې پاکستان کوم خبرداري ورکړي چې نور جنگ بس کوي دا په دې معنا ده چې غلطه وي اغلا کوو او د کور صاحب ته وایي کور ساته. یو بل اوریدونکي د هلمند ولایت نه په راستولې سمس کې ویلی چې دلته بیکاری زیاته ده او حکومت باید خلکو ته د کار د پیدا کېدو لپاره هڅې وکړي. دی اوریدونکي متاسفانه خپل نوم نه دی لیکلی. دا هلمند سنگین ولسوالۍ نه یو اوریدونکو په راستولې اس ام اس کې ویلي دي چې چارواکی دی د دغه ولسوالۍ امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او د دې ولسوالۍ امنیت دی خوندي کړي. د دنوم دی عبدالناصر هلم، عبدالناصر د هلمند ولایت. دوستانو په همدې سره ورسیدلو دوه نیمو وبخې څلور نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له جهانقه الکوزینه اورو.
د قندهار ولایت کې د افغان سرتیرو وسله والو مخالفانو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې په دې څو ساعته نښته کې دواړه حمله کوونکي یو پولیس او یوه ښځه وژل شوي او پنځه پولیس ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک په اړه په رسنیو کې راپورته شوې ادعاوې بې اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي چې دا سند تر اوسه نهایي شوی نه دی او تر دا مهاله جمهوري ریاست او ملي امنیت شورا لخوا تایید شوی هم نه دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په سمنګان کې 15 تنه غیر قانوني کان کیندونکي د ګازو له امله مړه شوي دي. د وزارت خبرپاڼه وایي چې دا پیښه په شباشک کان کې وشوه او د سیمې خلکو 15 تنه نور کان کیندونکي ژغورل دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوه یرغلونو کې اوه تنه وسلوالو وژل. جنرال محمد خرم نن وویل د تېرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د حملې پلان لري. چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د فبروري میاشتې له اوربند څخه د سرغړونې او جګړو له امله څلور روس پلوي بلتون غوښتونکي، یو ملکي سړی او یو اوکراینی عسکر وژل شوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د خبریال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوي ډیلي کې سړکونه ویجې شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسېدلې ده. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د والیبال ټیم د دوه امتیازونو په ګټلو او یو په وایلولو سره د آسیا نیمو پایلو بتلار پیدا کړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پوپولزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان د الف ګروپ په څلور امتیازو او افغانستان په درې امتیازونو سره وتوانېدل چې دغه پایلو بتلار پیدا کړي. دغه سیالۍ د رواني اونۍ په سر کې د بنګلاديش په کوربتوب د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، مالدیو، نیپال، بنګلاديش، قرغزستان ترمنځ پیل شوې چې دوه ورځې وروسته به پای ته ورسیږي. د پهلوانی فدراسیون اصولین وای چې د کابل شهر د لویدیز نسیالی وړ مورز خپل سوی دی. د دې فدراسیون ټکنیکی ډایریکټر یونس حیران ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالی کې د اتلس، نولس او شلو کلونو مرلرون کلوبغاړو ګډون کړی دی. نو موړي زیاته کړه چې د دې سیالی هدف د ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو غوړه کول دي. دغه سیالی دوه ورځې مخکې پیل سوی چې تر دریو نور ورځو پورې به ادامه ولري. حیران وویل چې په دوه سیالی کې 200 لوبغاړو ګډون کړي چې دوه درش هغه به غوړه سي. او په کندوز ولایت کې د غوړ الکسیالي له درو اونۍ ځند ورسته د دوهم ځل لپاره پیل سوی. د کندوز ورزشي امیر قیوم رحیمی ازادي رادیو ته ویل دغه سیالي چې د زون په سطح تر سره کیږي د سیلاون لامل ځندېدلې وي. نو موړي زیاته کړه چې د دوه لوبو پاتې سیالي 13 ورځ د پیروزی او باختر چمون ترمنځ سوی چې دوه د یو پوړاندې د باختر ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالي د 13 ورځې را پدې خو پیل سوی وي. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم د سیمې او نړۍ یو ریپورت راخلو. د عراق حکومت وایي امنیتي ځواکونو چې د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره دی د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي او نورو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د عراقي ځواکونو زړورتیا او قرباني ستایلې ده. په دې اړه په موکې یو ریپورت چې رضوان مرادی وړاندې کړي.
د عراق حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو نن د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز او نورو سیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ مځکني او هوایي بریدونه پیل کړل. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کې له بغداد سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار کړی دی. جو بایدن تیر ورځ د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تعریفونه وکړ او د عراقی ځواکونو قربانی او زړورتیا یې وستایله. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر په داسې وخت کې د عراقی ځواکونو ستاینه کوي چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر پر عراقی ځواکونو انتقاد وکړ او هغوی تورن کړل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جګړه کې اراده نه لري. د عراق صدر اعظم د امریکا د دفاع د وزیر دا څرګندونې حیرانوونکې بللي او هغه رد کړې دي. د حیدر العبادی دفتر ویلي د امریکا د دفاع وزیر ته ناسم معلومات ورکړل شوي او د یوې پېښې له امله باید د عراق د ټولو ځواکونو په اړه قضاوت ونشي. د عراق صدر اعظم ډاډ څرګند کړی دی چې په څو ورځو کې به رمادي ښار بیرته ونیسي.
اوس څلور پنځه ورځې کېږي چې رمادي زموږ له لاسه وتلی دی، خو موږ زیات پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ نه دی لیدل شوی. موږ د موټر بم بریدونو له امله پریکړه وکړه چې په ښارونو کې جګړه نه کوو. په ښارونو کې وړې لارې دي چې ناڅاپه له موټر بم برید سره مخ کېدای شي، خو له ښارونو بهر بیا سیمې کنټرولېږي او له دې لارې داعش پر شا تمبول کېدای شي. زه په دې اړه یقیني یم او دا به د څو ورځو خبره وي.
I'm sure about that. It will be within days.
عراقی چارواکی وی د انبار ولایت د مرکز رمادي خر د سقوط اصلي علت د لوړتبه پوزي افسرانو په پلان او سوقو اداره کې نیمګړتیا ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې شوخوا دوه نه وړاندې د لوی دسمبر ولایت مرکز رمادي ونیو. متحده ایالات د محل په عراق کې 340 سرتیری لري چې له دې ډلې څخه 2240 د عراقی ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته سلام مشورې ورکوي. راپورونه وایي چې د عراق پاوس او د هغوی ملاتړو سنی او شیعه ملیشو د پایتخت بغداد امنیتي کمربند هم غختلې کړې ده او د دفاعي کرښو د پیاوړ کولو لپاره ماینونه ځای پر ځای کړي دي.
او سم مخکې لدې چې فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کړي، د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په ایران کې بندي شوی د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. دا قضیه علني نه و، پر نوموړي د جاسوسۍ تورونه دي. رضایان د تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و. په دې اړه بنور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې واورو. ورپسې ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي.
په ایران کې د واشنگتن پوسټ د دفتر د رئیس جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. د ایران د قضا سره اړوند یو خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د بلې محاکمې نیټه به وروسته اعلان سي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې د رضایان میرمن یگانه صالحی د خپل خاوند ترڅنګ له یوې ښځینه عکاسې سره یو ځای محکمې ته وړاندې سوه. صالحی په ضمانت خوشې سوی و، خو ور باندې ورته تورونه دي. رضایان چې امریکایي ایرانی دی په جاسوسي تورن دی او په انقلابي محکمه کې وړاندې سو. انقلابي محکمه په ایران کې سیاسي یا له ملي امنیت سره اړوند قضیه چیړي. د جیسن رضایان ورور علي رضایان رويټرز تلویزیون ته پرونو ویل چې په دې محکمه کې به د کورنۍ غړیو ته د برخه اخیستو اجازه نه وي. د جیسن ورور علي رضایان وویل دا قضیه د ایران د محکمې د سیستم څخه مختلفه وه چې حکومت هر څه پټ وساتل، په داسې حال کې چې دوی کولای سي د خلکو پر ضد پروپاګند وکړي. دوی دا کار په هر قضیه کې کړی دی، خو د جیسن په اړه له لسو میاشتو راهیسې دوی ډیر چپ پاتې شول. او زه فکر کوم چې دا هغه څه ثابتوي چې موږ ته تل څرګنده وه، او هغه دا چې د ده پر ضد هیڅ ډول ثبوت نشته. او زه فکر کوم دا یو دلیل دی چې ولې د ده قضیه دومره وځنډېده.
Quite frankly stuck for so long.
واشنگتن پوسټ پرون لیکلی چې دا محکمه به د نړۍ پر مخ تړلې وي. دی ورځ پاڼې لیکلی چې د خپل خبريال غیر توجیهي زنداني کېدل غندي. د واشنگتن پوسټ دا خبريال د ایران په بدنامه زندان ایوین کې بندي دي. د راپورونو لمخې له هغه راهیسې چې په جولای میاشت کې ونیول سو وزن یې 40 پاوند کم شوی دی. د دوه وکیل ویلي چې دای په جاسوسي تورن دی. جیسن رضایان چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی دی، په ایران کې له خپلې میرمنې سره له خپل کور نیول شوی و. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په اپریل میاشت کې ویلي وو چې شایي یوې استخباراتي ادارې چې له امریکا سره اړوند وي له جیسن رضایان څخه استفاده کړې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رضایان پر ضد تورونه مبهم بللي او له ایران یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې ټول امریکایي بندیان خوشي کړي.
ازادي او اوریدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې داونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه راټول کړی دي چې ځینې له حکومت څخه د پوهنې په برخه کې توجه غواړي. یو شمیر نور دوستان بیا د مهاجرینو او کډوالو ستونزې یادونه کړې ده. خو پیل د هغو دوستانو په پیغامونه کوي چې له امنیتي ستونزو څخه شکایت لري. نور منظم راځي په ګټه واورو.
د مونږ د څنګه ولزوالې خبره کوم. دلته د پونسانزو د سیمې سره د اتمیاش کېږي چې جنگ روان دی او کومه کې دغه نسته دغه پوسټ د ټولې کې موږ به په عذاب یو.
السلام علیکم. زه محمد لاب پکتیاوال د پکتیاوال د پټون ول ټولې ته خبره کوم. مو دې پکتیاوال لړپو چرواکو نه داخله دي چې دلته په څنګه ولزوالې کې کوم جنگ روان دی. د ټول اکمالات پټونو له سولې د مقبل صحې څخه طالبانو ته کېږي که وسله دی که کوم د دوی جنګي وسایل دي نور پرسنل دی د مقبل په صحې روړي. باید د مقبل په صحې کښې مقام د سرحدي پستې واچوي. په شریناو کښې د اردو کنډار پروت دی دلته امن دی. باید هلته پستې واچوي خپل سرحد مقام کښې بیا به دوی ډېر ستون دلته ورک شي. وسلام ډېره مننه زده راډیو نه.
او السلام علیکم. زه د هلمند د سنګین د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم. دا یو کال کېږي چې د هلمند د سنګین په ولسوالۍ د بستانزوه په حوزه کښې جنګ روان دی. د که زما غږ اوري دا یا دغه خپل پوسې ټولې کوي یا وروره عملیات دې راشي دا سره کم کار دی. خو نه یوه ورځ نه دوې ورځې چې وروره دغه زموږ پیغام دی د لوړو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو سلامونه وایم. د کندهار د ولایت څه خبره کوم. دغه د کلاس پر علاقه باندې عسکر راووځه پنځوس افغانۍ نواده د مشرانو څه زر زر افغانۍ اخلي. لوړو چارواکو چې دا زما خبره ورسېږي. وسلام.
بر السلام علیکم. زم د هرات ولایت نه د سنګین ولسوالۍ نه زما هیله دا ده چې دا اشرف غني او ډاکټر عبدالله تا چې د نن په ولسوالۍ کښې ډېر سخت جنګ ده. نه د مهماتو درک لګېږي او نه د بل چیز درک لګېږي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت د شیراساس د ولسوالۍ صاحبجان خبره کوم. وروره دلته جنګونه دي دربه دري ده. وروره ولسوال صاحب مخپله وتلی دي و جنګ ته په کمربند کښې ناست دی. وروره دلته پولیس نشته. وروره که ژر تر ژره حکومت دلته قواوې روانه شي. هره شپه وروره دوې درې پوستې ځینې ویشي. وسلام.
هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د بستانزو له ځای څه خبره کوم. زموږ د بستانزو حوزه دا اته ورځ کېږي چې معاشره ده. نن یو د حوزې مامور او ملي اردو ډوډۍ هېچ چای نه ورسېږي. تاسو وایي له زموږ د سنګین ولسوالۍ ته توجه نه کوئ. نور ولسوالۍ کښې هره شپه ورځ ټکان شروع دي. داسې ورځې نه یا یوه یا دوې عاجزۍ چې زخمیانېږي یا دې سریان ملکیان خلک زخمیانېږي. او دغه د بستانزو د سنګین د ولسوالۍ خلک چې هلته دا د شورا وکیلان چې هلته په ولایت کښې ناست دي دا د هغه تجارت د هغه دی چې مرسته راوباسه بس یې خرڅه کوي. خو خوارانو غریبانو ته مرسته نه رسېږي. زکات وسلام.
زه لوګر ولایت نه د ازرې ولسوالۍ نه تماس کښې یم. وروره لاره بنده ده او نه دوا درمل شته نه غله شته. ازرې ډېر مشکل سره سر د اورې او بس د منګه غم د دولت وکړي. دا داسې ولسوالۍ ده د ازرې د کابل د لوګر یو منډاو ده. یو منډاو چې ماشي اپټي کښې که غنم وي که هر شی دا ختموي. نو دولت ته منګه توجه غواړو چې ازرې ته اقدام وکړي او زر تر زره د ازرې غم دې وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. ما نن شاکولي د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څه خبره کوم. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ کښې د ډنډ ولسوالۍ پولیس موږ په خپلو پالیزونو کښې زیري او ویې مې چې موږ پالیزو ته راشو. پالیزو کښې راته ولاړې وایي دسکرې راکړي که موږ سره دسکرې نه یې دیم وایي او ښکنځل راته کښې خلک ټول ځین تنګ یې باید دغه بدل کړي. موږ ډېر زیري همیشه مې زیري باید زموږ پیغام د ازادۍ راډیو نه شرکت. السلام علیکم. د خدای
ولسوالۍ څه خبرې کوم. مات لایر باندې بندې کړلې. موږ چا کلان ر موږ ته مریضان تېر شي موږ پر تمه ولاړ شو. دوی موږ ته وایي وایي ته پر شنه سړک باندې شین سړک چې دوی طالبان مینونه باندې پکې موږ نه فکراله موټر او مسکلان او شام ګرځ پر لاج را باندې بندي دي موږ دا وشتن کړه چې لارې لکه مثلا
دا ما خوښ اوسول چې په دغه وخت کې غله هم درڅوي او تاسو کولای شئ چې موږ امنیت او نور دا خپل ځکونه سره ځای پر ځای کړي موږ په کورو او په کلی کې غله درڅوي خپل امنیت ستونزې سره ځای پر ځای کړي دا ما جره صاحب د خارزو د وسلام ډیر مننه
وعلی السلام علیکم زه سلام حسین در روزګان ولایت ګزاب دولسوالی سره څخه تاسو په تماس کې یم ګزاب دولسوالی کې یو دغه سیده ناشناسي ناروغي پیښه شوې ده چې په کلینیک او شفاخانه کې دوغه نه ځای نسته چې موږ ماشومان یا د کینلې ورته بستاکو یا دوا ورته رانیسو او یا دوا ورته ورکو ګزاب دولسوالی کلینیک مو کمن اره ورځ په هر شواروز کې در ډیر شو در سړي شو ماشومان ډیر ورته راځي چې د بستر وته کوم نه لري د غذاف ولسوالۍ کې دغه ناروغي د اندازه وتل ډیر سوي ده او د غذاف ولسوالۍ خلک چې دي دا غشتنه لري د غذاف ولسوالۍ د یو پات په هیڅ څه خبر در کوم چې اجل زموږ خبر د لړو مقامات ته ولېږي یا ورسوي ورز موږ ولسوالۍ چې د ډیره لیري ده او دا د ماشومان په ټولو ولسوالۍ کې ټولو ولسوالۍ ټولو ماشومان په دغه ناروغي اختصاصي ویدیم خو سلام
بلی السلام علیکم زردت سالار در کندار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان کلی ستا سره پتا مسکم مش په معروف ولسوالۍ کې یو کلینیک دولتي ستا چې په هغه کې بیلان ډاکتران او دا وای او کمالات مسته هله مده د عامر وختي له وزارت ته ریاست څخه دغه هله او زو دم د غشتنه ده چې معروف ته ولسوالۍ کلینیک ته توجه وکړي چې دا معروف ته ولسوالۍ د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي د دوی پر رسیدو سره زیات زیات کې کوم لرونکي او پیچش لکه څنګه چې پیچش او نسناسي او توبخروز وړي په موسم کې پرمختګ کوي او زیاتېږي نو دوی باید په دغه وخت کې د معروف ولسوالۍ د کلینیک او د ډاکتران غام وکړي او دواوې د معروف ولسوالۍ او کلینیک ته راځي چې خلک د ډېر ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي او د خلکو ستونزو او مشکلات ته رسیدګي وکړي او حل یې کړي.
السلام علیکم زینې تنازه کندار د ولایت څخه سره په تماس کې موږ د حکومت چارواکو صدقه ایله او ارزو لرو چې موږ بیکاری به خېدی لسیو یو کار نسخه خلک د دغه بیکاری له عمل نور شان ته لاس ورچی په نشو باندې مخته کیږي او د دې تر څنګ باندې نور بجامنتی تم لمنه وحید د بیکاری په خاطر باندې نو موږ د حکومت څخه دا غیله او خواهش کو چې موږ څه کاروبار پیدا کړي او مکتبونو او شو استادانو ته پیدا کړي مکتبو ته بس و سلام.
زه خو د نړیوال کوټه خبره کوم وګاره یبه موږ یې ډیره د کاری د غریبی د کارونو نسته د موږ نا دا غوښنی چې دا وختونه راځي لوګار ته توجه وکړي په خاصه دا لوګار چې په تور دی غریب سیمه دا ترافي کارونه نو سړي راڅخه د کاری ده و سلام په احترام.
وعلی السلام علیکم زه نور سید خان دی خوس ولایت دی باکول اس ولایت خبرې کوم زما ستونزه چې دا د معرف وزارت دی معرف وزارت مربوط ده اغه دا چې زمون په کلو کې سیمفونه ختم شوې دي اغه جلکې د زیاتو مشکلات سره مهمغ دي غوړي چې درسونه ته دما ورکي خو متاسفانه چې سیمفونه چې د زلويختونه کام نه وي چې زلويخت پوری دی غوړي مونږ د زلويخت پوری تعداد نشو پوره کوله حالانکه چې زمون سره درشل پوری جنو سیم موجود دی مون غړو چې دا د سیمپونه یو ځل بیا را تفعال شي او په سلام وای احترام.
سلام علیکم زه محمد عمر شهزاد خبرې کوم د روزګان زما غوښتنه درې چې جمهور نه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله هم زموږ د روزګان په ولایت کې د معرف مقاتل کې کمزوري دي موږ د دې غوښتنه کوو چې موږ په روزګان ولسوالۍ کې خصوصا د پوهنې د وزیر کمر دا غوښتنه کوو چې موږ په ولایت کې د پوهنې مقاتل فعال کړو. ډېر دي. سلام
السلام علیکم دروزګان ولایت ته چورې د ولسوالۍ سم مزاحمت تر کړې دي د پوهنې د وزیر صاحب سره مخایش توهیل ده چې د پوهنې د وزارت پرسنل ته وګوري تر اوسه پورې د چورې په ولسوالۍ کې نه رسمي نه قرارداجي ماجم چې دا 15 میاشتې یوه روپۍ معاش نه دی اخیستی هیله کوو چې دی توجه د مکتب و معلمینو ته وکړي. والسلام با احترام
ورجان پیغام دغه لای چې پنځه کړه چې دا مسلین ته دی یو کاټن ورکول شي دی بشتایل شي دغه پیغام ډیر به خوشاله سم د ما پیغام زای ته ورسې او نشي خدای په امان.
مرسته دا نه خبرې کوم ډاکټر صاحب اشرف غنی څنګه دا هیله لري چې دا ماجرین رئیس یې ورځ را وګړي د نګرار او معلومات خو دا غزل ده د څه خلک ته 55 نمبر دی شپته شپته نمبر دی یو کسي والله چې دا څه خلک څه چې سر بنا ځان لري دغه دا د څه خاصه خاطبین خو دا زم ډاکټر صاحب لري زه به دا رانی سم یو سره به حساب کوم او کینون به حساب دا او ته دا ماجرین رئیس را وغواړه د انګرار او دا کینه وشي معلومات ته وکړي څومره خاصه به کړې څومره ځمکې خرچ کړې سلسل نمبر په والله چې یو سړی اغستی. سلام
السلام علیکم زه خالق داد دی زابل ولایت دی خاک افغان دی ولسوالۍ خبره کوم د ایران نه ټلیفون په اړه کوم دی اشرف غنی چې دلته ایران دراغه وایي به ماجرو ته ډیر کارونه وکم پاسپورتونه به ورته ورکم وخت به ورته ورکم هغه رقم به ضرور هغه سیم ځوان خراب ده ارمان څنګه یې پیسې هم نه راته راکوي کوم سیم بوځي هلته ماسکر مګر غړی په موږ باندې ډیر تکلیفونه راولي په موږ باندې ډیرې سختۍ راولي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم زبر بلغت ولادت بل مرغان ول سوالی د غرفته د کلی وسیدن که زر د خان کا کړم د یاران خبره سره کوم او سنتی اثر دغه یاران مو د مشکلات درو پر لارې باندې دغه افغانان تر پیسې دی راخي یو دغه د شاداری د 5000 غوالي بل د سنتی اثر شپږ دی زر په بل د غوالي او سنتی اثر لازر بل د غوالي داس څنګه کله د مرد اشرف غنی څخه د هله دغه نیکلی سلامونه ته باندې کوم او دا افغانان د ښاچ وکي دغه په معنی
د هلمند ولایت نه خبرې در سره کوم حاجی سردار محمد چې موږ د اشرف غنی ته د هله د لرو چې د هلمند په ولایت کې په ټول شبهات کې دوه نه اداري فساد زیات دي دوه پر مسله لري کوم کومه کې ک حقوق کې ک ولایت کې د اخ ولایت خپل وغان کې او ک کومندانی کې ټول په فساد کې نشته چې مسلمانان حقونه دوه نه اندازه تر فورانې سوي دي چې د رشوت په مقابل کې ټول مخلوق دوه سر په آزاد دي نو موږ غواړو چې دغه مشکل دغه مسلمانانو حل شي. والسلام.
السلام علیکم زه محبت ارمان لوګر نه خبرې کوم دما رئیس جمهور اشرف غنی دا هیله ده چې سعودي ته پاسپورتونه ولېږي او هلته په لکونو ماجر ماتل دي پاسپورټو ته چې خپل وطن ته راشي او دلته له خپل پلار مور سره یو ځای شي او خپل وطن آباد کړي هلته خپل وطن کې کاروبار وکړي په لکونو ماجر هلته ماتل دي. نو اشرف غنی نه زه دغه هیله کوم چې ضرور پاسپورټونه زر تر زره سعودي عربستان ته ولېږي. والسلام به احترام.
بلی السلام علیکم زرداد سالار د کندهار ولایت معروف د ولسوالۍ د باز محمد خان د کلی استاد سره په تماس کې زما غوښتنه او پیشنهاد ملي پیوستون په اړه د معروف کې پیلان ملي پیوستون زیات په زیات خلکو ته اقتصادي مشکلات پیښ کړي. موږ د ملي پیوستون د ریاست څخه غواړو چې د معروف ولسوالۍ کې ملي پیوستون باید پر مخ بوځي چې و خلکو ته کار او روزګار پیدا شي خلک د اقتصادي ستونزو څخه راووځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو زموږ دغه غوښتنه د ملي پیوستون څخه وه چې باید موږ ته دغه ستونزې هوارې کړي او ملي پیوستون ته بیا لکه پیش مخکې چې په معروف ولسوالۍ کې د ملي پیوستون دوام درلود په هغه رقم یې وروره باید وجې ملي پیوستون ته دوام ورکړي او د خلکو اقتصادي او ورځنۍ ستونزې هوارې شي او پرمختګ وکړي. والسلام.
محترم ورور ستاسو شکایت او نظر مدته خبر کړ. هله د چي اړوند مسؤلین هم اوریدلی وی او دغه ستونزو ته توجه وسی. یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو اوریدونکو د راستول سوی پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. د خبرونه په پای شبو کې د پیغام ستون کې د اسکا شمیره اعلانېږي در سره ویل کی او خپل ستونزې کولای شي چې موږ سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اورېدې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پراته دې څوک پرون څوک پپا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اورېدې ته جنازه را پته دمر کې چغو خپل کور اخستې خوشنو جل کو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سو خپل اور اخستې دفتای ته پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نصر اورونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پغیس کے ووینی کرم او ما شم خوبونا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چه بیا دا سوځې د لیدستې د پیغلو څونو تر ګولو نه راوړې د غم لسان دوستړې سوې کوڅې بیا تنونو تر ګولو نه راوړې بلا چې واخلم میړه نه ځوانه چل داد خونیانو زالی بلا کی واخلم میڑا نیا جوانا پریدا مور چل داد خونیانو زالی دستا دبلار ستا دکتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولی ساد ساد دلی مانو سن پتا باپ یو بانج ن سڑی جی داد پردیو پور کا سو لوی سوی ستا واپس بیسلو گنو نا مڑی دی پریز دا چیس لکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا پریز دا چیس لکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا دل مور چلا گولی مور با لالا چار جی سمنا سکر بنا دل مور چلا گولی مور با لالا چار جی سمنا سکر بنا سوانا داد سوکی چی گولی دبل نکو دبا با پردی ہزیر کے پلوان پک دے.